وخت په پېښور کې د ماسپښین درې بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. افغان حکومت ویلي په قطر کې د طالبانو دفتر به د سیاسي حلو ځلو لپاره نه بلکې د خبرو اترو لپاره استعمالېږي. د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ د اټومي وسلو په اړه غونډه او په پاکستان کې د درغلیو په هکله د نړیوال سازمان رپورټ د روانې ګړۍ مهم رپورټونه دي. د خبرونې په پای کې ونیس پروګرام روشانه مستقبل اورېدل مه هېروئ. خو پایل له خبرونو کوو ویونکي حسیبه شهید.
افغان حکومت وایي د طالبانو لپاره په قطر کې د یو دفتر پرانیستل د هغوی لپاره د سیاسي استازیتوب د مرکز د رامنځته کېدو معنی نه لري. نن د پېښور سربیره په بیلابیلو برخو کې خلکو د لوډ شیډنګ په خلاف مظاهرې کړې دي. امریکا وایي په کار دي چې په شام کې د تشدد د ختمولو په لړ کې د عرب لیگ کارکوونکو ته د خپل کار د ترسره کولو وخت ورکړل شي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لپاره په قطر کې د یو دفتر پرانیستل د هغوی لپاره د سیاسي استازیتوب د مرکز د رامنځته کېدو معنی نه لري. زلمی رسول تیر ورځ په هرات ولایت کې د مشال ریډیو د افغانستان د څانګې خبري هلته وویل د سولې خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ بیول کیږي.
دفتر معنی شناسایی سیاسي یک دفتر سیاسي برای طالبان و امثال اینا نیستن.
دا وایي دغه دفتر د سیاسي شناخت او یاد طالبان او هغوی ته د ورته کسانو لپاره د سیاسي مرکز معنی نه لري، بلکې یوازې د لیدو او خبرو اترو یو مرجع ده. افغان ولسمشر حامد کرزي بیا په دې ورستیو کې وویل حکومت یې په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي هرکلی کوي، خو غوره به دا وي چې دا دفتر د قطر پر ځای په سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانیستل شي. بلوري افغان ولسمشر حامد کرزي په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د روغتیا پوښتنه وکړه. د ارګ د مانې لخوا په یو خبري شوی خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزي تیر ماښام له آصف علي زرداري سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بیړنۍ روغتیا غوښتنه وکړه او خاغلي زرداري له افغان ولسمشر حامد کرزي نه مننه وکړه. د رپورټونو له مخې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري څه موده مخکې د زړه په ناروغۍ اخته و چې د روان میلادي کال د دسمبر په لومړۍ و کې دوبۍ ته د درملنې لپاره تللی و چې له درملنې نیوډوستا بیرته خپل هیواد ته ستون شو. نن د پېښور سربیره د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلکو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره وکړه. د هیواد نورو برخو په څیر د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د ګیس ترڅنګ د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري چې د ولسی خلکو ژوند یې اغیزمن کړی دی. پرون هم په بنو کې د برېښنا د نشټوالي پر ضد مظاهره وشوې. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې حکومت مخالفه ګوندونه هم د احتجاج په توګه د اسمبلی نه بهر وتلي دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې مسلې حل دې ژر تر ژره وباسي، ځکه چې د دوی له وجې امن او امان هم د خطر سره مخامخ کېدای شي. اخوانن په پېښور کې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کېږي چې پکې به په خونځیو یا سکولونو کې د مورنۍ ژبې د تعلیم بل وړاندې شي. د مورنۍ ژبو دغه بل څه موده وړاندې صوبایي کابینه منزور کړی وو. د صوبایي اسمبلی نه د منزوري دو وروسته به د مورنۍ ژبو لپاره یو اداره جوړ شي چې په دې لړ کې به عملی ګامونه اخلي. سن حکومت د کراچۍ په بیلابیلو زندانونو کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي 1320 افغان قیدیان یا زندانیان خوشی کړی دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګری چارواکو ویلي دي چې دغه کسان به سبا د جمعې پورز د شمن بولدک په پوله افغان چارواکو ته وسپارل شي. دغه کسان ایران ته د مزدوري په تکل روان شوي وو. نن له غرمې مخکې په جلال آباد ښار کې د یوې بمي چاودنې له امله دوه تنه پولیس ټپیان شوي دي. په ژوبل شویو کې یو تن د ملي او بل هغه یې د سرحدي پولیسو سره تعلق لري. د ننګرهار د ولی وایند احمد ضیا عبدالزی مشال رادیو ته وویل دا چاودنه په جلال آباد کې د لغمان هډې ته څیرمه شوې ده. دی وایي چې په تړاو یې څوک نه دي نیول شوي. د یو بل خبر له مخې نن سهار د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ د باریکا په سیمه کې د سړک د غاړې د یو بم د سرحدي پولیسو رینجر موټر مخې ته الوتی دی چې دوه تنه سرحدي پولیسیه ټپیان کړی دی. د د افغانستان حکومت د چین د یوې کمپنۍ سره په افغانستان کې د تیلو د رایستلو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې له مخې یې کابل په دوو لسیزو کې په میلیاردونو ډالره ګټه ترلاسه کولی شي. د چین د نېشنل پټرولیم کارپوریشن یعنی سی این پی سی سره دغه لوزنامه چې پکې د هیواد په شمالي ولایتونو سره پول او فاریاب کې د تیلو رایستلو او صفا کولو کار ترسره کیږي، په څو لسیزو کې د کابل لخوا د تیلو د پیداوار اولنې نړیوال تړون دی. د افغانستان د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی یوې خبري غونډې ته وویل چې دا لومړی وار دی چې افغانستان د خپل هیواد د تیلو رایستلو یو لوی لوزنامه یا تړون لاسلیک کوي. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. امریکا وایي په کار ده چې په شام کې د عرب لیگ ماموریت ته خپل کار د ترسره کولو لپاره وخت ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم ویلي په کار ده چې دغه څارونکو ته ټولو نارامه سیمو ته د رسیدو زمینه برابروي. د څارونکو هومس ښار کې چې د سوریې د نارامۍ مرکز ګرځېدلې دوه ورځې تېرې کړې، خو د بشري حقونو کارکوونکي وایي په دې ورځو کې هم د هیواد امنیتي ځواکونو 60 کسان وژلې دي. نو فرانسې هم د عرب لیگ په دغه میشن نیوکې کړې چې دغلته یې د وینې تویدنې مخه نه ده نیولې. امریکا وایي دوی هیله مند دي چې د عرب لیگ کارکوونکي به په شام کې د نهو میاشتو راهیسې روانه هغه نارامۍ ختمولو کې مرسته وکړي چې پکې ولسي خلک د بشر الاسد د واکمنۍ خلاف راپارېدلي دي، او د ملګرو ملتونو د وینا له مخې پکې تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. ترکیه جنگی الوتکو له عراق سره په پوله جنوب ختیځ کوردی سیمه کې په هوایی بمباریو کې نن لږ تر لږه 10 کسان وژلې دي. سیمه ایزو امنیتي چارواکو دغه بمباری منلې، خو په پیښه کې د مرګ ژوبلې د شمیرې په اړه څه نه دي ویلي، او دغه راز یې د برید د سبب په اړه هم له څه ویلو ډډه کړې ده. د ترکیه سیرنګ ولایت کې د کوردی کارګرانو ګوند پی کې کې واکمني چلیږي، او ترکیه د دغه ګوند پر ضد په دې سیمه کې په باقاعده توګه عملیات کوي. دا تر دې مهاله د سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه حسیبه شهید درته وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. افغان حکومت ویلي په قطر کې د طالبانو دفتر به د سیاسي حل ځلو لپاره نه بلکې د خبرو اترو لپاره استعمالېږي.
یک دفتر سیاسي بر طالبان و امثال آن نیستن، تنها یک مکان است برای ملاقات.
په پاکستان کې د بجلی بحران یو ځل بیا سر راپورته کړی، او هلته په وزیرستان کې خلکو احتجاج کړی دی.
پټولا رزق چې کما دوه ګنټه دا خالیر بند وویني بجلی او بس ته ورسل تورات یا روي.
که څه هم په پاکستان کې د زده کوونکو له سبق سره سره د روزګار کولو رجحان د نشت برابر دی، خو یو ځوان د اسلامي هیوادونو په 1900 یونیورسيټیانو کې په دوم نمبر قائد اعظم یونیورسيټي کې د زده کړو ترڅنګ په هوټل کې هم کار کوي. دا به په روښانه مستقبل کې واوري چې دا روانه غړی پای ته رسوي. وسم د خبرونی فایل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عبدالباسط له خبريالانو سره له خبرو کوو چې څو چې به وړاندې د بریفینګ پای ته رسیدلې. په اسلام آباد کې د مشال همکار ریاض مسخیل د بریفینګ ته ورغلی او دا وخت له مسر د ټلیفون په لاندې. ریاض مسخیل، کدا سره توسه چې په دې بریفینګ کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط د پاکستان او امریکې په اړیکو باندې څه خبري وکړي کنه؟
جی بالکل عبدالحی، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو دا ورځنۍ خبري غونډه وی، په دې کې کم چې دا خارجه چارو کم وړاندیز شوی، کم پیشرفت شوی، باغې باندې خبرې اترې کیږي. لکه څنګه چې تاسو ویل چې آیا پاکستان امریکې په حواله سره په دې کې څه خبرې وشوې، نو بالکل دې کې دا ویل شو دا ول چې کم څنګه نور ملکونه دي، د سیمې ملکونه یا نړیوال ملکونه، هغه سره د کال 2011 کې د تعلقاتو او د تجارت جاج واغستې شو، هغه خبريالو ته وړاندې کړې شو. بیا هغه ویل چې 2011 د پاکستان نو امریکای دا بارا په مختلفو موکو باندې مختلف ثابت شوی دی، یعنی کې ځکه وزن وخت کې سنې لاندې باندې هم راغلي دي او 37 کې هم راغلي، خو مونږ غواړو چې د پاکستان او امریکای تعلقات هغه خشي، او دغه شانتي مونږ وایو چې زمونږ د غیر امریکای سره مونږ خطر تعلقات غواړو، خو د دې سره سره زمونږ به دا خیال دی او مونږ دا هم غواړو چې دا تعلقات په خپل منځي اعتماد باندې او په عزت باندې، چې څنګه مونږ هغې عزت ورکو چې هغه عزت امریکا مونږ له هم راکی نو مونږ دغه لپاره چې کم دنو خپل چې خمه خارجه پالیسی ده په هغه باندې هم خبرې اترې کیږي او دغه شانتي د پارلیمان یو غړ غونډه بکیږي نو په هغه کې به هم دا ټاکل کیږي چې امریکای سره په راتلونکي کې تعلقات څنګه مخ په وړاندې دیایو.
خو ریاض مسخیل دا سره توې چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم د سولې خبرې اترې دي په دې اړه باندې عبدالباسط سوال.
بالکل دا چې کله مشال ریډیو د عبدالباسط نه په ځانګړې توګه دا تاسو کو چې امریکای د افغان طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې دي نو یو خدای چې تاسو دې عمل ته څنګه ګوري او د هغې وروسته د پاکستان د خپلو طالبانو سره کوم چې ملکی طالبان دي هغې سره راتلونکي دپاره څه لایحې عمل پکار ده څه کړنلار ټاکلې شوې ده نو هغې اول خو دې خبرې هرکلی وکړو وایي چې هر څوک دا موږ ته لا په باضابطه توګه په سرکاري توګه نه دي ویلې شوي چې ګنې امریکا او طالبان خپلو کې خبرې اترې کوي خو بیا هم څومره پورې چې دې خبرې د خبری اخباری بیانونو د لارې نو هغې دې ته هرکلی وي او غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لار امن راشي ځکه چې دا نه یوازې د افغانستان بلکې په خپله د پاکستان هم په ګټه کې دي او دغه شان ته چې کله موږ د هغې نه دا تاسو کو چې د پاکستان د باره بس کړنلاره ټاکلې شي د هغې وینا و چې پاکستان کومه 3Ds یعنی کې د ډیولپمنټ د ډایلاګ او د ډیټرنس د خبرو اترو د ترقیاتي کارونو او د هغې وروسته چې ناکام شو بیا موږ د طاقت د استعمال کومه پالیسي ده نو موږ په هغه روان یو او موږ پالیسی د چانه متاثر کیږي نه موږ خپل پالیسی پر مختګ کوو دی له پر مختګ ورکو او دغه شان تر اوسه پورې موږ په خپل پالیسی کې کامیاب یو.
سمدریاز مسخیل لدی پرته داسې مهمه خبره کړې وی
بس دینا علاوه خو دې د تجارت خبرې وکړي چې کم د پاکستان چین او پاکستان او هند سره کومې خبرې تر روانې دي د دې تر څنګ بیا د ایران او د پاکستان د ګیس پایپ لاین په حواله سره غي باندې پښتنه د غین او شو چې غني په پاکستان دایس دباو دي چې د کم ګیس پایپ لاین دی هغه ودري نو هغه وی چې نه دا زمونږ د ایران د لپاره دا ضروری ده بلکې پاکستان د خپل توانایي ضرورتونو لپاره او غواړي چې دا زر تر زر پای ته ورسېږي په دې لړ کې به موږ د چا دباو نه قبلو دغه شان د سیمه ایز او د اسلامي ملکونو سره چې کم تعلقات دي نو په هغه حواله سره هم دی خبرونه ورکړه.
سمه ده ډېر ډېر مننه ریاض مسخیل اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالباسط خپل اونیز بریفینګ سره خبريالان تورکی هغه تر ریاض مسخیل مورغلوی د مشالم کار نو له هغه ځخه خبرولو
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه چې موږ اوریدل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالباسط په نننی بریفینګ کې ویلي چې دوی د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته هرکلی وایي الته به افغان حکومت وایي چې د روغې جوړې د بهیر د ښه پرمختګ لپاره په قطر کې د طالب وسوال لپاره د دفتر منلو ته تیار دي خو په دې شرط باندې چې البته دا وضاحت کړی دی د افغان حکومت چې د دفتر به د سیاسي حلو ځل لپاره نه بلکې د خبرو اترو لپاره استعمالي شي. په د افغان حکومت دا نوې دریز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په کابل کې د خبريالانو سره په خبرو کې څرګند کړی دی. په دې اړه د بشیر غواش رپورت ته غوښ سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو خبري سره هوکړه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي چې دا دفتر به د طالبانو د سیاسي حل زلو په معنا نه وي بلکې د ملاقاتونو د اسانه کولو لپاره به تي کار اخیستل کیږي.
دا دفتر به د طالبانو لپاره د سیاسي ځای په معنا نه وي بلکې د هغوی سره د ملاقاتونو د یو ځای په توګه به وي. د دغه ځای لپاره زموږ ترجیح اوس هم ترکی یا سعودي عرب دی. دا خبره واضحه ده.
د دې میاشتې په پیل کې داسې خبرونه راغلي وو چې قطر د وسلوالو طالبانو لپاره د یو دفتر په ورکولو سلا شوی دی چې د افغانستان حکومت د دغه کار سره مخالفت ښودلی وو او دلیل یې دا وړاندې کړی وو چې د دوی سره په دې اړه مشوره نه ده شوې. پرون افغان ولسمشر حامد کرزي هم ویلي وو چې که څه هم دوی د طالبانو د دفتر لپاره ترکیه یا سعودي عرب ته ترجیح ورکوي خو که طالبان په قطر کې دفتر غواړي نو دې ته هم تیار دي. ولسمشر حامد کرزي ویلي وو چې د طالبانو سره د خبرو اترو مسله باید افغانان پر مخ بوزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول همداراز خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د شپې لخوا د ناټو د عملیاتو د نه کولو په اړه د امریکا سره خبرې کوي.
موږ غواړو د امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړو خو د دې کار لپاره ځینې شرطونه دي چې پکې یو هم د شپې د عملیاتو خبره ده. موږ په دې اړه د امریکا سره خبرو ته دوام ورکوو.
له دې وړاندې افغان حکومت ویلي وو چې ناټو په افغانستان کې د شپې عملیات بند نکړي نو کېدای شي د امریکا سره د ستراتیژیک تړون پر لاسلیک کولو اغیز وکړي. او دا کار وزنډیږي. بلخوا ناټو ویلي چې د ترهګرې په وړاندې جګړه کې د شپې عملیات مهم دي، خو دوی به د شپې په چاپو کې د افغان ځواکونو ونډه ډېروي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
هلته بیا د پاکستان او هند ترمنځ د اټومي وسلو په اړه د کارپوهانو په کچه د خبرو اترو شپږم دور په اسلام آباد کې بې د څه نتیجې پای ته رسېدلی دی. همدغه موضوع ډی پی خبری اژانس په یو رپورټ کې څېړلې او چې مهم ټکی یې داود خټک درته اوروي.
د پاکستان او هند ترمنځ د اټومي وسلو په اړه د اعتماد سازۍ د خبرو اترو شپږم دور بغیر د نتیجې پای ته رسیدلی دی. دغه خبرې اترې روانه اونۍ په اسلام آباد کې پیل شوې وې چې مقصد یې دا و چې څرنګه دواړه غاړې د اټومي وسلو د نه استعمال په اړه اعتماد سازۍ ته وده ورکړي. پاکستان او هند چې گاونډي هیوادونه دي خو اکثره په یو بل ډیر اعتماد نه لري، د تیر جولای په میاشت کې په دې خبره سلا شي ول چې د اټومي وسلو په اړه د ځند خکار خبرې اترې یو واری بیا پیل کړي. دغه خبرې اترې په 2008 کال کې د ممبئی د ترګریزو بریدونو وروسته ځندول شوی وي. په دغه بریدونو کې د یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوی ول. په اسلام آباد کې د خبرو اترو وروسته په یو مشترکه بیانیه کې راغلي چې د مذاکراتو پر وخت دواړو غاړو د اعتماد سازۍ د مضبوطولو د هڅو جاج واخیست او د راپورونو تر مخه دواړه غاړې په دې سلا شوې چې د دواړو هیوادونو خارجه سکتران د اټومي وسلو خطر راکمولو په اړه د دوی ترمنځ لوزنامه تر 15 کلونو اوغزوي. که څه هم پاکستان او هند په 1947 کې د ازادۍ وروسته د یو بل سره درې غټ جنگونه کړي، خو وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې هم کیږي چې دا شان د دې ترمنځ اعتماد سازي زیات شي او په سیمه کې مستقل امن پرځای شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرون کې
اوس هم نړیوال اقتصادي بوران او د هغه د مومند ایجنسی د کرومایټو میګنس په کانو پر کاروبار باندې اثر. د مومند ایجنسی امبار او د پندیالی سیمو کې د کرومایټو میګنس د کانو یو شمیر سخیرسته چې ځای ولس او حکومت ته زیاته ګټه رسوي، خو ځای ولس وایي لکه چې نړیوال اقتصادي بحران راپیدا شوی، له هغه وروسته د دوی بهرني حق ستونکو هم په ټپه درېدلی او کاروبار یې ډیر اغیزمن شوی دی. شانواز ترکزی له مومندو رپورټ لري.
د محمود ایجنسی په امبار پینډیالی او د تحصیل پلانګر په بیا لابیلو غرونو کې د منګنیز او د کرومایټو د کانو روزګار د دریو کالو راهیسې ډیر خراب شوه. ځای بیوپاریان وای لکه څنګه چې دا کانې بهر هیوادونو ته وړل شو، نو د نړۍ اقتصادي خرابوالي لوجي دا روزګار هم زیانمن شو. رفیع الله د کوزه محمود ایجنسی اوسیدونکو او بیوپاری دي او هغه وای
دا دیزی مزیزی من نا کراچی ته سپلای کی کراچی نه بیزی چاینا او چاینا پته نه لګي او خو لکه کار د شورونه د غرنه والو د تاخیره پوری کنه چې چاینا سره کوم دغه کیږي، نو ټول په پرایویټ ساتمان کیږي د حکومت پکې سره دغه نشته ده کنه چاینا والا نور ملکونو سره معاهده وکړي یا څه مسله راشي، نو بس په دې وجه دې طرف مال بند کی بس بیا دلته ناستی بول زی په زیاری او کار سٹارټ شي.
د رفیع الله په وینا چې د هغه او د هغه د ملګرو د هغه سره په ذخیره کې د 25 ملیون روپو کانه پروت دی، خو کا کې نشته دی او د هغوی نه علاوه د روزګار سره تړل شوی اولس هم بے روزگار دی.
مومند نا تقریبا چھ کلا کار چلی کنا نو 1500 تن تی روزی دیلی دا غرا نہ خا کم جی کی جدی ماین دی کنا اگے نا چرا کوزی کی لام دی اڈی تنو تا پ دا غرا کوزی کی جی پخرو نو مانی ال تا گاڑی نشی خاطلے تقریبا 10-15 کسان دی پ بیل بیل ماین کی لکی دی کنا او ماینو نا بی صاحب دی پسونو ماینو نا دی کی 3000 روپے پر گاڑ دا دا غاخلی پولیٹیکل تا ملاوی کی 1000 روپے گیٹ اصلی او 2000 روپے تا 2000 گاڑے مدنیات دی اصلی
او یو مزدور چې د پلانګار سیمې دی شمشاد نومېږي، هغه وای وړاندې مزدوري ډیره خو
مونږ به کار کول لکه دی دا کار دې په دغه کې چې ورته ګور نو ورکوټ ښکاری نو هغه لکه د نو کومه غټي غټي هغه نه لکه هغه مونږ مزدوري په کې خو مونږ کول نو هغه اوس چې کوم دی هغه بند شوی نو لکه تکلیف مونږ دا مونږ په کې ډیره خو مزدوري کېدل کنه ډیر ټکونه بډه کېدل لکه ډیر زمونږ علاقه په ډیر پروسګار و.
دا کانی د غرونو نه هغه کانټو ته راځي چیرته چې دیدی وزن کولې شي. د سرو کلی د یوې کانټي منیجر امین خان نه مو وپوښتل د اخستونکو په شمیره کې څومره کمې راغلې.
زمون مین کار چې دا غاړه دوه بیپاریانو ملاول دي د بره نه بیپاری ورته راغړو خکته نه بیپاری خپل کې ملاو کو مارکیټوم بند نه سبا چینه نه بند نه کیږي سوداګر نه کیږي دی خو مخکې خو بلک ټیم ته تقریبا دوه درې میاشتو ته سٹاک شلو بیا به خوشو بچی دي خو اوس چونکه حالات داسې دي چې ډیر وخت شو چې بند شوی دی اوس تین چار سال نه بالکل بند دی اوس نه زی داسې لګ لګ کار کیږي خو داسې خلک کار کوي چې کوم خپل درنګ ولې ویزه لګ توانو کی نو وی لګیا کار او چې خپل خرچه نور داسې ګټه مزدوري
د محمود ایجنسی د سنگ مرمر غرونه خو یو وار بیا آباد شوی خو د کرومایټ او د منګنیز روزګاریان په دې تمه دي چې کله به وي چې د نورو هیوادونو روزګار کوونکي پاکستان ته راشي او د هغوی نه دا کاڼي لکه د وړاندې په شان اخستل شروع شي چې د دوی روزګار یو وار بیا روان شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
په پاکستان کې د بجلی بحران یو ځل بیا سر راپورته کړی او په دې لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د لوډ شیډنګ پر ضد باندې مظاهرې شوي. د صوبایي اسمبلی غړو له اسمبلی څخه بایکاټ هم کړی دی، خو د دې ترڅنګ په قبایلي علاقو کې هم او په بنو کې هم د احتجاج روان دی. په جنوبي وزیرستان کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاج کړی دی. په هغه باندې مشتر رپورټ را لېږلې زموږ همکار چې په ډیر اسماعیل خان کې دی، سیلاب محسود راځي چې هغه ته غوښتو.
د پښتونخوا او قبایلي سیمې په سر د سویلي وزیرستان شکی او سدون کې ها د بجلی په لاپسې لوډ شیډنګ او کام ولټیچ په وجه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دا اولې سره د شکی دوا او سدون کې په دا رنگ راغېږي.
شوکت د شکینه خبرې کړه ټوله رزق چې ما دوه ګنټه دا خالی بند وویني بجلی او بس ته ورسې بیا ما دوه بجلی کاټوي د لره لره وروري په خره بندې سسٹم د گیس د لائٹ می ولاغه خو بس ختم دی. فکر کا می شاه جی کی مد تور اتیا روی د سٹڈی خو سٹوڈنٹ ته دس تکلیف ته چ کور مطالعه خو بالکل شکړل ای تک تور اتیا د پټول علاقہ بندے
مونو ما جی نور محمد د بجلی کمیټی ما شاریا می ژه د کیس گریټ کی چس پرم دا دغه ندو بریکر لاګه دی دی یوا د شکی دو یوا د غو ی خود دا غا چس پرم لیک تای بیا د لیک ولی تا می جوړ تاری پي ور کړل بیا ور کړل د لیک ولای نه ټیکای گریډ ولای چې د می مشکلات زر پام ور کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا خود جنوبی وزیرستان د شکی اوسیدونکو چې د لوډ شیډنګ له بحران څخه سر ټکوي، خو بل خوا د بجلی د بحران په خیبر پښتونخوا کې کارخانه دار وایي چې دوی هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا ستونزې څه دي؟ شبیر احمد جان په پېښور کې رپورت پر جوړ کړی دی.
بلکې روان د بجلی لوډ شیډنګ یو خوا په کورونو کې عام اولس او واړه کاروباریان اغیزمن کړی دي، نو بلخوا خیبر پښتونخوا کې چلیدونکو کارخانې او پدې کې کارکونکو مزدوران یې هم ډیر متاثر کړی دي. د دوی وینا ده چې د ډیر وخت راسي خیبر پښتونخوا کارخانو ته د کمی بجلی یا لوډ شیډنګ غټه مسله ده، ولې تیرو څو ورځو راسي د دوی کاروبار او مزدوري نیم په نیمه خراب شوی دي. خیبر پښتونخوا کې موجوده لوډ شیډنګ څومره هده پورې کارخانو باندې اثر غورځولی دي؟ نو پېښور کې د یوې کارخانې مشر نور الوهاب مشال لیړو ته وایي چې د کارخانه تاوان علاوه د دوی گاک او ورسره ورسره مزدوران هم ډیر متاثر کیږي.
په کارخانه باندې دي تقریبا د 50% نه زیات اثر پروته دي. که زه ستاسو ته خپل پروډکشن خیم چې مخکې زمون څومره پروډکشن کیده او دا سوره دي خاص کړه تقریبا هفته شو کنه چې د نیم نه زیات اثر پروته دي. مزدور دغه نقصان شو چې هغه ته اوور ټایم واخلو کنه تنخواګانې خاصې داسې کمی چې اوور ټایم کې داږي خامخا لکه اوور ټایم سره داږي تقریبا ډېر دغه پروځي کنه او سړی یو روپۍ اخلي بیا یو نیم اخلي نو چې بجلی نه وي نو هغه اوور ټایم چې خپل ډیوټي پوره نشي کولی نو اوور ټایم بسو کی 1200 لیټر تاسو دا واخلي زموږ په دې لوډ شیډینګ کې 1200 لیټر زموږ ډیزل خرج کیږي.
په دې خلا چې کلمو کارخانه کې کارکونکو د مزدورانو ته تنظیم مشر واجد نه پښتنو کړه نو هغه مشال لیډو ته ویل کچره لوډ شیډینګ هم دغه رنگ روان وي نو دوی به رسټول په خپل کورونو کې بیروزګار کینی
یاره نیم پنیمه فرق پروته لکه مخکې بعد داسې حساب و چې دوه شپته بچري دن نو یو 7:30 پورې بیا د 4:00 پورې باقي به روسو دوی وټېم اوس هغه دویم شپ زموږ نه چلیږي لکه مزدوران راشي بجلی بیا لاړ شي بیا الکان هم داسې ناسي بس بیا دوی ساره پورې دغه مسلې چې بجلی نه بس ټوټي ورکې بد الکان لاړ شي کورونو ته بس زموږ به دغه چې مزدوران به بس ناستي بس کورونو کې ولا بس پین جمعات کې ناستي بس لار روډونو ته برو بل لار خو نشته حکومت خو زموږ نه مني.
د کارخانهدارو او مزدورانو د دې ستونزو په حق لا چې کله موږ د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس مشر افغان عزیز نه پښتون وکړه چې دوی د دغه کارخانهدارو او مزدورانو د ستونزو په حق لا څه کړی دي. نو د دوی وینا وه چې دوی پیسکو سره خبره ترې شوې دي ولې لا تر دې دمه په هغې باندې عمل نه دی شوی. یادونه وړ ده چې دغه مزدورانو کارخانهدار وینا ده چې خیبر پښتونخوا دړواندې نه غربت او خراب امنیت اغېزمنه کړې ده. کچر د بجلی دغه لوډ شیډنګ ختم نه کړی شو نو دوی ستونزې به نور هم سیوا شي او دوی به مجبور شي چې د خپل حق لپاره په سړکونو راوځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پختو وای مشال ریڈیو اور
هلته بیا د پاکستان د لاري چلونکو اتحادیه آل پاکستان ګډز ترانسپورت اونرز اسوسییشن مشرانو بیا په حکومت لخوا ځخه پر دوی لګول سوی ټکسونه ناجایز بلل او وایي چې پولیس هم تنګوي. دوی وایي چې کچرته حکومت د دوی ټکسونه اور باندې خطر نه کړل نو دوی به احتجاج کوي او ګاډي به ځای پر ځای باندې تروي. دلته باید یاد کړو چې آل پاکستان ګډز ترانسپورت د کراچي څخه ټول پاکستان او افغانستان ته د مال وړلو راوړلو کار کوي. په دې اړه باندې د فواد علي شاه رپورت ته ورسئ.
د آل پاکستان ګډز ترانسپورت اونرز اسوسییشن چارواکي وایي چې حکومت په دای باندې لګول شوی ټکسونه واپس وانخستل او پولیس د دای د ډرایورانو د تنګولو نه من نه کړو نو دای با ټول ملک کې پای جام هړتال شروع کی. ملک محمد خواجه څوک چې د آل پاکستان ګډز ترانسپورت اونرز اسوسییشن مشر دی په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت د ټول پلازا ټیکس، ټوکن ټیکس او انکم ټیکس نه علاوه اوس په دای باندې لوډ ان لوډ ټیکس هم لګولې دي او دای با د دې پر ضد احتجاج کوي.
موږ لګي یو جدوجت کوو چې چرې دا ټیکسونه دی حکومت واپس وانغښتو نو موږ چې کوم دی پیجام هړتال کوو او هغه پیجام هړتال چې کوم دی آبی د غیر معینه مدت لپاره.
ملک نادر څوک چې د روډ ترانسپورت اونرز اسوسییشن خیبر پختونخوا جنرل سیکرټری دی وایي چې د ګنچ میستونز سره مخ دي.
یو تر پر د پاکستان حکومت تیل ګرانې دل بار بار تیل ګرانې دل شالو کړ. بل تر پر ټول پلازې دي، بل تر پر ان لوډ ان لوډ ټیکسونه دي، بل تر پر په پولیس او ټریفک او دا چې دا ټول چې جره جمع کې دا دباو پچا باندې غورځي، په ترانسپورت باندې غورځيږي، په غریب عوام باندې غورځيږي. دا غي باوجود چې مثلا حکومت کم جایز ټیکس ته د خمنګور سره منو ته تاسو جی په خپل باندې د حکومت چې کم دا کسان دي د بالا افسران چې ځان ته وای دی د پخپل باندې لاړ شي د چغول پرینا یا د نوشیر نه لاړ شي. خیر دی په خبر کې د لګو ګرځيږي کنه. مثال کې تور پر رینګ روډ د چکی چې د دی پولیس ته دی ایکسایز د دی د نور چسب د محکمې د رشوتونه اخلي کوم غدرو وایو.
راجولی کټک څوک دال پاکستان ګډز ترانسپورت اونرز اسوسییشن جنرال سیکرټری دی وای چې یو طرف ته حکومت دای سره د گاډو د پارا د یو انټرنیشنل ټرمینل جوړولو وعده وفا نه کا نو بل طرف ته دای پولیس د دای د تنګولو نه هم مننه کو.
کنه دا جکیم تاسو وکتو دی اډه حالات مو کتو اډه داسې خرابې دي مو کاروبار ټول تبا ده او مدزه چې مش کاروبار 10% نه ده پتی شوی او نو دا د ټیکسونه اوکسي د ټیکسونه دی او دا د نور چې هغه وکي د کسٹم او دا د پولیس داروي چې مو سره کوم روانې دي ډرون غریبان مستشل دل راغلي په جگا وینو وینو د وینو باندې سره راغلي
د خیبر پختونخوا د ترانسپورت د وزارت له طرفه په یو خبري پاڼه کې ویلې شوې دي چې د ترانسپورت وزارت ته د ترانسپورټرانو د مسلو د حل کولو لپاره پورا هڅه کوي او میا افتخار حسین باندې خلکو سره په خپل ملاقات کوي چې د دې مسلې واوري او حل کړي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو اوس هم درې نیمې بجې سوې په پېښور کې آصف شهید د خبرونو لنډیز راته اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لپاره په قطر کې د یو دفتر پرانیستل د هغوی لپاره د سیاسي استازیتوب د مرکز د رامنځته کېدو معنی نه لري. ولسمشر حامد کرزي په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د روغتیا پوښتنه وکړه. نن د پېښور سربېره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلکو د لوټشۍ د خلاف مظاهرو ته دوام ورکړی دی. نن به په پېښور کې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې په سکولونو کې د مورنیو ژبو بل هم وړاندې کړی شي. سندھ حکومت د کراچۍ په بیلابیلو نن کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې یو سل شپږ ویشت افغان زندانیان خوشې کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د هرمز سمندري لار کې به هیڅ ډول خنډ نه زغمي.
دا خو د خبرونو لنډیز چې درته حسابه شهید وړاندې کړل. اوس په پاکستان کې د نن ورځو ورځپاڼو څه لیکلي دي په دې اړه باندې انیلا خالد دغه ادارې لوستي او دا رپورټر راغلی دی.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملک موجوده معاشي حالاتو په رڼا کې د اقتصادیاتو ماهرینو دا مشوره ورکړې ده چې د ملک ترقۍ لپاره دې د شلو کالو معاشي منصوبه جوړه کړې شي. دغسې هغوی د احتساب په نظام جوړولو هم زور ورکړو. ادارې لیکي چې د سیاسي عدم استحکام په وجه ملکي معیشت د سخت مشکلاتو سره مخ دی او اندازه یې د دې نه لګولې شي چې هر کال د ریلوي قومي ایئرلاین او د بجلی پیدا کولو ادارې بحال ساتلو لپاره په خربونو روپۍ خرچ کیږي. ادارې زیاتوي که ملک کې سیاسي استحکام راشي نو کاروباري هلو ځلو ته به وده میلاو شي. ادارې لیکي چې د حکمرانانو زیاتره وخت په اقتدار ساتلو او خپل وخت پوره کولو کې تیر شي او دغسې په نتیجه کې ملکي معیشت تباه کیږي. ادارې اخیره کې لیکي چې سیاسي پارټیانو لا د معیشت ښه کولو په لړ کې یو بل سره اتفاق پکار دی او د شلو کالو د اقتصادي منصوبې خبره یقینا یو ښه تجویز دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا پېښور سیمې کې د سخت یخنۍ او بارانونه نه کېدو کبله هر اړخته د نزلې طبي ټوخي او تودي سړي مرزونه عام شوي دي. ادارې لیکي چې د یخنۍ او باران نه علاوه د شعور کمی له وجې هم په دې مرزونو کې ورسترزه زیاتوالی راځي او ورسره د صفایي ادارې هم خپل ذمہواري نه پوره کوي. لارې کوسي د کندونو نه ټکي پرتي وي کوم چې په کورونو کې اوسیدونکو د بیماریدو وجه جوړیږي. ادارې زیاتوي چې د صفایي کومې ادارې چې د خلکو په ټیکسونو وخت تیروي هم هغوی د دې ښار د اوسیدونکو دښمنان جوړ دي. ادارې اخیره کې لیکي چې اوس پکار ده چې په هنګامي توګه دې صفایي وکړي شي او حکومت دې ذمہوار کسانو نه په دې بابله تپوسونه هم وکړي چې هغوی ولې د غفلت ښکار دي. خو ښکاري داسې چې دا طاقت په حکومت کې نشته چې دوی نه تپوس وکړي. ورځپاڼه ایکسپریس خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د جوهري وسلې او اساسي په حق له دورځنۍ غونډه د منګل پر ورځ اسلام آباد کې ترسره شوه. دواړو ملکونو د بالستیک میزایل د تجربې کول نه وړاندې یو بل ته اطلاع ورکولو په خبره اتفاق وکړو او دا معاهده د نور پنځو کالو پورې د زیاتولو فیصله وکړه. ادارې لیکي چې دغه سي نورې مهمې خبرې لکه هاټ لاین او د پاکستان او هند ترمنځ پوځي شوبه کې اعتماد جوړولو په حق لا باس وشو. ادارې لیکي چې دا یو ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې دواړو ملکونو ترمنځ داسې قسمه مذاکرات وشو، ولی ضرورت دې خبرې دی چې دغه سي نورې مهمو معاملو باندې دې هم پام وګرځول شي. ادارې اخیره کې لیکي که حالات او معاملات صحیح کول دي نو بیا د مذاکراتو د سلسله کې هیڅ اسما رکاوٹ نہ درات لل پکار.
دسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د یو دفتر د پرانیستلو په حکله د افغان ولسمشر د رضایت په برخه کې لیکنه کړې او ګارډین ورځپاڼې بیا په پاکستان کې دننه پر سیاسي کړکیچ او ولسمشر آصف علیزاده په وروستیو څرګندونو یو تفسیر کړې چې غټ کې د سیمې حالاتو د نړۍ مطبوعاتو کې لا حسبه شهید اوریدای شي.
نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي افغان ولسمشر د امریکایي او اروپایي ملاتړو لخوا تر هڅول کېدو وروسته د فارس خلیج په هیواد قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر په جوړولو راضي شو او د سېشنبې په ورځ یې وویل چې د امریکا غوښتنه یې منلې ده. ورسپانې لیکي دفتر د جوړولو نظر د دې لپاره وړاندې شو چې د سولې لپاره لویدیځ او افغان مرکچیانو ته یو آدرس پیدا شي. امریکایي او افغان چارواکي وایي په ترکیه، سعودي عربستان او یا هم قطر کې داسې دفتر کولای شي پر طالبانو باندې د پاکستان نفوذ کم کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي افغان او امریکایي چارواکي ویره څرګندوي چې پاکستان به هر ډول خبرې په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتولو په توګه وکاروي. دوی اندېښنه لري چې پاکستان چې دا مهال امریکا سره مخ په خرابیدونکو اړیکې لري او طالب مشرتابه یې له خاورې څخه پر افغانستان باندې بریدونه تنظیموي، په دې برخه کې به ستونزې جوړې کړي. ګارډین ورځپاڼه بیا د پاکستان دننه پر سیاسي کړکیچ لیکنه کوي او زیاتوي د پاکستان په کړکیچ کې ګیر ولسمشر آصف علي زرداري د دې هېواد د پخواني وزیر اعظم او د خپل میرمنې بېنظیر بوټو د څلورم تلین پر مهال په خپل هېواد کې دننه هغه کړې وننګول شي د ده د لرې کېدو هیله لري. ګارډین زیاتوي چې د زرداري مرستیالان ادا کوي چې د دې هېواد ججانو د لوړپوړو پوځي چارواکو سره لاس یو کړي سو زرداري له واکه لرې کړي. د عدالت د نه پلي کېدو په برخه کې ولسمشر آصف علي زرداري د خپل میرمنې د وژنې کیس را یاد کړ چې تر اوسه نه دی هوار شوی. د ګارډین لیکنه زیاتوي داسې ښکاري چې د پاکستان منتخب او پوځي چارواکي دواړه له یو بل څخه د مخ کېدو نه ځان لرې ساتي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال پرویز اشفاق کیانی د خپل وایند په وسیله په حکومت باندې د کودتا کولو له ارادې انکار وکړ. ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دې هېواد کې په ژوره توګه خپل شهرت له لاسه ورکړی ځکه چې پرده باندې د سخت دریځو د تشدد په قابو موندلو کې په دې هېواد کې د فساد د مخنیوي او اقتصادي حالت د ښه کولو په برخه کې د پاتې راتګ تور دی.
روسه لاغی چې د اطلاعاتو او رسنیو دولتي مرکز په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر کړنو انتقاد وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې خپل مرستې له دې مرکز سره بندې کړې او څو هغه کارکونکي چې له دې مرکز سره همکاري کوله ورغوښتي. ناټو هم ویلي چې خپل یو شمېر مامورین چې د مرکز سره همکاري کوله په موقته توګه ورستانه کړي. نور تفصیل د اجمل آند په ریپورت کې.
د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ویلي له هغه خبری کانفرنس څخه وروسته چې د مرکز تنظیم کړی و او پکې د ناټو پر ځواکونو د ملکي تلفاتو له کبله انتقاد وشو، د امریکا سفارت له دوی سره خپل مرستې بندې کړې دي. د دې مرکز مرستیال عزت الله صافی وایي د هماغه خبری کانفرنس څخه وروسته ورته وویل شول چې په کابل کې د امریکا سفارت د رسنیو له دې مرکز سره په خپل مرستو بیا کتنه کوي. یو څیړنیز کمیسون چې د حکومت لخوا ټاکل شوی و د تیرې شنبې په ورځ په افغانستان کې په میشتو د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو باندې د دې کبله انتقاد وکړ چې د دوی په وینا په لسکونو بې ګناه ولسی وګړي وژلې. د دې کمیسون غړو په هغه خبري غونډه کې چې د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو په مرکز کې جوړه کړې وه بهرني ځواکونه بې رحمه وبلل او د ملکیانو په وژنه یې ملامت کړل. خو په کابل کې د امریکا د سفارت وایاند گاوین سندوال وایي چې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو له مرکز سره د دوی د مرستو بندول پر بهرنیو ځواکونو د دوی له انتقادونو سره کوم ارتباط نه لري. د نوموړي په وینا په دې اړه پریکړه له ډیر وخت راهیسې تر غور لاندې وه خو په تصادفي توګه د رسنیو د مرکز له دې انتقادي خبری کانفرنس څخه وروسته وشوه چې دا یو تصادف دی. نوموړي وویل چې د امریکا سفارت له دې مرکز سره خپل همکاري لرونکي مامورین په موقته توګه ورغوښتي او له دې مرکز سره په خپلو مرستو بیا کتنه کوي او ارزوي. د امریکا د سفارت دی ویاندوی ویلی دی د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو له مرکز سره چې څلور کاله د مخه جوړ شوی د امریکا سفارت تر اوسه 9 میلیون ډالر مرسته کړي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز پر دې سربیره چې خبری غونډې تنظیموي د حکومت او رسنیو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې مرسته کوي او همدارنګ دولتي چارواکو ته د رسنیو په برخه کې روزنه ورکوي. د ګاری کول په نوم د ناټو یو چارواکي هم ویلي چې خپل تر لاسو کم کارکونکي له دې مرکز څخه په موقته توګه ورغوښتي او هدف یې دا دی چې دا مرکز په خپلو پښو ودرېږي. نوموړي هم ویلي چې د دوی دا ګام د ملکي تلفاتو په اړه د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د دې مرکز د وروستي خبری کانفرنس سره کوم تړاو نه لري. د ناټو د دې چارواکي په وینا په دې مرکز کې تر دې مخکې هم په خبري کانفرنسونو کې پر ایساف سوکونه انتقاد شوی، خو د دوی وروسته پریکړه له دې انتقادونو سره کوم اړه نه لري. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مسله یوه له هغه حساسو مسلو څخه ده چې تل د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د ناندرو سبب شوې. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز ویلي که چیرې له دوی سره د امریکا د سفارت مرستې بندې هم شي، دا مرکز به خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوس هم زو شام ته په داسې حال کې چې د عرب لیگ څارونکو شپېته کسیزه ډله په شام کې د وزیجاج اخلي، په دې هیواد کې د نړیوالو خبري اژانسو په وینا په تازه نشتو کې د امنیتي عسکرو په ګډون یو شمېر اولسي وګړي وژل شوي دي. بلخوا د شام حکومت نیول شوي شاوخوا او نیم سوه مخالفین خوشي کړي دي. د امریکا خبري اژانس اسوسییټډ پریس او فرانس خبري اژانس ای اف پی رپورټونه واوري. فرانس خبری اژانس وایي چې د عرب لیگ مبصرین د شام د بیلابیلو سومي جاج اخلي. د پنځشنبه په ورځ په حمص ښار کې حکومت مخالفه مظاهرچان لارو کوڅو دروتی وو. د اژانس په وینا په ګوړه پوځیانو په دارا ښار کې څلور نور امنیتي عسکر خوشلی دي. د شان د بشري حقوقو د سازمان څارونکو وایي په حمص، حما او الیپو صوبه کې درې ولسی وګړي وژل شوي دي. خو د امریکا خبری اژانس اسوسییټډ پریس بیا د بشري حقوقو د فعالینو لخوا وایي لکه چې د عرب لیگ مبصرین شام ته غلی په دې دوه ورځو کې نه دیش اولسي وګړي وجل سوي دي. د دې ترڅنګ حکومت نیول سوي شاوخوا او نیم سوه بندیان خوشي کړي دي. د ای پی په وینا د عرب لیگ شپېته کسیزه پلاوي د هغو سیمو سفرونه کوي چې له تیرو نه میاشتو راهیسي پکې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې روانې دي. د ملګرو ملتونو په وینا په دې مظاهرو کې تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 اولسي وګړي وجل سوي دي. حکومت مخالفه مظاهرچانو پر مبصرونو ژغ کړي چې د حکومتي باس ګوند د مشرانو زیدی د وجلسو کسان له کورنۍ او ټپیانو سره وویني چې دا ډول د حقایقو سم جاج واخلي. د فرانس خبري اژانس ای اف پی وای فرانس د شام پر حکومت تور لګوي چې له مبصرینو د حقایقو پټولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند مارک ټونر ویلي دا ضروری ده چې عرب مبصرین ته ټولو سیمو ته د تلو لار هواره سي چې دا ډول په پراخه کچه پلټنې وکړي. مبصرینو ته په خلاص افشا د ګرځېدو ورته غوښتنه د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف هم کړې ده. د اردن د بهرنی چارو وزیر بیا ویلي وژنې باید هرومرو ودرول سي او اصلاحات به د ځنډه عملی کړل سي. د ای اف پی په وینا د شام د بهرنی چارو وزیر جهاد مقدسی ویلي عرب مبصرینو ته د ګرځېدو پوره ازادي ده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621،
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113، 14,500 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
روسه لاغی چې په روسیه کې د سو وروستي پارلماني ټولټاکنو د پالو په سر د دې هیواد سلګونه زره خلکو په احتجاجونو لاس پورې کړی. د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د شروع په ورځ د مخالفینو په وړاندې په خپل سخت دریځ کې د یو څه نرمي پر اوړلو له حکومت مخالفه سیاسي ډلو سره د خبرو اترو د یوې لړۍ د پیلوړو وړاندیز وکړی. په دې اړه له واشنگټن هارون بچا رپورټ را لېږلی دی.
د روسیې وزیر اعظم ولادیمیر پوتین چې په داروستیو کې د خپلې 12 کلنې واکمنۍ د تر ټولو سترو حکومت مخالفه مظاهرو شاهد وو، وسید او مظاهره چانې د بهرنیو طاقتونو د کرایې د ایجنټانو په توګه یاد کړل. په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې له اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی. راپورونه وایي نوموړی البته د کومې ځانګړې سیاسي ډلې یا کوم مخصوص مشر په نوم اغوستو کې پاتې راغی، سو دغه خبرې ورسره پر مخ یوسي. خاغلی پیوتن د ماسکو په خپل سرګندونو کې د ډایلاګ پیلېدل د روسیې د سیاست عادي حالت ته دراوستلو لپاره اړین وبلل، خو ورسره یې خبرداري ورکړل چې په ټولنه کې د افراطي نظریاتو خپرېدل به هیڅکله و نه مني. مونږ کله هم له اپوزیشن سره د خبرو اترو مخالفت نه ده کړی. مونږ هر کله په دغه عمل کې ښکېل پاتې شوي یو. یو شی چې مونږ او په ذاتي توګه زه مخالف یم، هغه د توندلاریتوب سر راپورته کول دي. د افراطیت د هر یوې علامې به په سختۍ سره مخ نیول کیږي. خدا دا چې مونږ یو ډایلاګ ته اړتیا لرو چې بیل هغې په یوه عادي طریقه د ریاست جوړونه ناممکن کار دی. باید ویل شي مظاهره چانو د پارلماني ټول ټاکنو د بیا ترسره کولو او د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیشن د مشر ولادیمیر کوروف چې د ښاغلي پوتین نږدې ملاتړ یادېږي د مستعفي کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې حکومت په ځواب کې د یو لړ سیاسي اصلاحاتو د معرفي کولو ژمنه کړې، خو ورسره د انتخاباتو د دوباره کېدلو امکان له سره رد کړی دی. رویټرز اجانس لیکي د روسیې اپوزیشن ډلې چې د پوتین لخوا په سختۍ سره د کنټرول شوی سیاسي نظام له کبله یو خواته شوی وي. دغه وروسته ولسی مظاهرو یو وار بیا میدان ته کړي، خو دا چې لا تر اوسه د یو شریک سیاسي لیډر مخې ته پر وړلو کې پاتې راغلي دي. وزیر اعظم پوتین هم د ماسکو د 13 ورځې په خپلو خبرو کې د اپوزیشن دغو کمزوریو ته په اشاره وویل چې د خبرو لپاره د یو شریک پلیټ فارم د نه لرلو په صورت کې بعد د حکومت لپاره ګران شي چې بېلابېلو دعوو او مسلو ته غوږ ونیسي او د حل لارې ورته ولټوي. رویټر د جان سپین حال کې د روسیې د مالیې د پخوانی وزیر الکزی کورډن په حواله لیکي چې وزیر اعظم پوتین ورسره په دې ورستیو کې دوه واره لیدنې کړې، او د چا په حق لچې د اپوزیشن د ډلو ځینې فعالان هم وایي چې د پوتین په نږدو ملاتړو کې دغه یو تن دی چې د مظاهرو په اړه خبرې ورسره کېدی شي. اجانس دا هم وایي سره له دې چې په دا ورستیو کې د ولادیمیر پوتین د عوامي محبوبیت په کچه کې کمی واقع شوی او د روسیې د اپوزیشن تحریک هم وده موندلې، نوموړی بیا هم د راتلونکي کال په مارچ کې کېدونکو د دې هیواد په ولسمشریزو ټول ټاکنو کې د خپل بریا له امله خوشبینه ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
پام کوه،
الله الله و مکور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوه
خبري خبريم
خالا. پام کوه
ورسا ورسا
کاکو. پام کوه
بیګار ته می واستوي
اناګي. پام کوه
خبرونه او فریادونه.
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا.
پام کوه
سلیونی حاکم مفتی مشورې
کیو نه شوې شي. پام کوه
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
اوسم د روشانه مستقبلونی پروگرام وخت رسیدلی. په پاکستان کې او په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې زیاتره خلک اول چې تعلیم کوي نو ورسره بل هیڅ کار او روزګار نه کوي، او بیا چې د تعلیم نه فارغ سي نو د نوکری بغیر هیڅ نسی کولای چې له وجه ژوند د ډیرو مشکلاتو سره مخامخي. د نن ورځې په روشانه مستقبل کې د دې پروگرام کوربه منور شاه د ځینې داسې ځوانانو سره خبرې کړې چې تعلیم هم کوي او کار هم. راځي چې ورته غوښتو.
په ترقی یافته هیوادونو کې چې کوم هلکان جنکی تعلیم ترلاسه کوي نو په کې زیاتره د 15-14 کالو په عمر کې کار روزګار هم شروع کړي، او دا راز نه یوازې په خپل کورنۍ بوج نه جوړیږي بلکې د عملی ژوند د تودو سړو نه هم په وخت خبر شي، او دا راز په ټولنه کې هم ادا د ویاړ خبره ګڼل کیږي. د پښتنو په ټولنه کې که یوې خواته غربت ډېر او روزګارونه د نش برابر دي نو بلې خواته زیاتره هلکان جنکۍ د خپل زده کړو په وخت سکار روزګار کول هم نه غواړي، او د غریبۍ او بې وسایل عملا ډېر پکې بیا خپل تعلیمي سلسله هم جاری ونه ساتلی شي. خو سرنګه چې د ژوند په نورو برخو کې وخت په وخت بدلون او پرمختګ کیږي، دغه راز اوس د پښتنو نوې کول هم په دې پوه شوې ده چې د خپل سباون روخانه کولو لپاره به په خپل مهنت کوي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي د یو قابل طالب علم وقاص علي شاه سره خبرې کړې چې دغلته د ام بي اي اخیری کال کې د لوړو زده کړو ترڅنګ مهنت مزدوري هم کوي. مشال ریډیو سره د خبرو په محل لموړې داسې وایي.
دا جی تقریبا 12 نه ما دا ځان کړی را تکړی و چې به ام بي اي کوم. ام بي اي او بیا مې دا مې را دا وټه کای چې زمي نه کوي کوم. دا چې مور پلا ډیر دوا ځان وي دی دوا ځان دی وځي چې په فضل تر ورته لوم چې کای چې زمي نه کوي کړتا ایڈمیشن مې لاو شو. ما دې سټرګل کړو ډیر کوشش مې کړو دا چې مطلب موږ ټیم دې بیک گراوند هم کوم دی مطلب دوه سترنګ نه دی نو بس مت ما یو ولید چې دی او نو مطلب سنجرو نه کړی دی وون سب کو نه یو نظر چې ما چې ایڈمیشن دلته کو شو نو مطلب دلته رهائش ته غوړه نو ما ویل چې زبتی سره دا حکم دلته ما ځانته مطلب جاب کتو دلته او ریسټورنټ او هغه کې جما جا وو شي هغه کې جا وو شو هغه سره کوم دی مطلب ما سټڈی باندې افیکټ کو شو ډیر زیاده مطلب سټڈی مې پراپر ټایم اوس نه ورکول خو بیا ما خپل ځان مینه کول ما چې سم طریقې سره مې جا مطلب ضروری کون پکارو کته والد سیټ کوم غي مطلب دمرا گنجائش نو چی ټیم سپورټ کولې ځان سره هغه سره زه کوم بیا جام شروع کو چې جام شروع کو اوس مطلب ماشاءالله دمرا هیڅ ایکسپیرینس شو اوس ما تا چې موږ کوم نه بیا ما ته چې تما سره اوندا بزنس کنټینیو کړه نو ما خپل را ده تر ان شاء الله بزنس پکوم دی
وی قاسم شوای د یونیورسيټي ته راغلی د هیواد د نورو برخو د طالب علمانو په مقابله کې ډیر خپوهیږي خو بیا هم ځنې نیمګړتیاوي احساسوي
ها کوم ځوان چې دا سي مطلب دمو د ایجوکیشن کوم سیکټر کې دی ای پدې باندې فوکس ورکړي چې خپل دا کوم سټوډنټ باندې دی دایتا مطلب انګلیش باندې ډیر ځات فوکس ورکړي او مطلب هر کلاس کې پکار دی ورته پریزنټیشن ورته فون پکاري دا کې دلته چې راځي مین پرابلم دا چې خلکو سمه عامه دې نشو ترې دمو پښتانه کار اکثر او بس بیا دای دا فیل کوي مطلب بولډنس پکې نه یاره پکې دې زبال ته لاټه مطلب ما سکیږي خاص کر دا چې موږ پښتنو کې دا یو غټه کمی ده زه ما دا هغه کې مطلب تم چې ایجوکیشن ایجوکیشن دی ای هون باندې چې مطلب دا ورکی یو کمپلسری سبجیکټ کی دی پریزنټیشن والا چې فیفت کلاس نه والے مطلب دا بی اے بی سی پوری ته پکار دي چې مطلب دا پریزنټیشن وغیرہ په دې کلاس کې پراپرلی چې تم دې دا ورکی ایمپلیمنٹ شي
نو موله زیاتوی تعلیم په یو حال کې هم نه پاتې کیږي خو چې څوک همت کوي
مرضی کوم نیو پور چې کوم دی دا پکار دي چې خپل پوره محنت ته کوي مطلب ځان دې خپل ته کوم دی کم نه غړي ترانیم به شک ته ډیر زیاته غړي شو دي چې انوایرمنټ کې کوم دی سروایول ډیر مشکل دي بس دا چې وځره کوي مطلب خپل یو غریب سره مطلب یو څن هغه نه شي کولای ته پکار دي چې وځره ماشومان ته ټیوشن سٹارټ کی یا د نور سره وړي کې جاب باندې شروع کی چې څنګه چې خپل کوم دې سره به دې کوم دی پریکټیکل ایکسپیرینس هم کیږي او ډیر ورته مطلب ګان کوي موږ هر څه موږ پښتانه چې هر څه کولې شو بس خپله کوشش کوي خپل ځان ته وګوري مطلب چې مخکې راشي چې څنګه دا نور هون څنګه مخکې راځي راځي د موږ د پښتنو تم دا په کار کې چې هر ځکه ماشاءالله موږ مخکې مخکې
دا وقاص علی شاه چې د خپل بریا راز موږ سره شریکو هم په دغه یونیورسيټي کې د ام بي اي اول کال یو بل طالب علم فیاض خان وای په لسم دولسم کې ورسره د خپل مستقبل لپاره پوره معلومات نه و بس مور پلار یې غوښتل چې ډاکټر یا انجینیر دی جوړ شي
یو خبره ده لکه ما خپل ځانی ته د خپل ګایډنس نه شوه کنه لکه فرست لیول ته چې وګوري او مور پلار هم ساته اول کوشش دی چې راته به انجینیر جوړيږي یا ډاکټر جوړيږي فورس ته ستاسو فیملی ته نه او لکه څه چې کله را لمه ما خپل انجینیرینګ کې اونر شوم ما چې کله د بي بي اس سره ما د خپل سایډ سٹارټ کړو او چې را لمه ما چې راته کوم واسټ فیلډ دی نو هغه کېل د چې چا ګایډنس نه آی تھنک چې لکه اویرنس نه خلکو کې کنه چې مطلب د انجینیرینګ او د میډیکل نه علاوه کوم چې د نور فیلډ هم دي چې جات واز فیلز یا کوم ډیر هاي دی زه کایون ما ته پکنه ولا ما خپل درس په اوسو فیملی سایډ نه ماتوي چې انجینیرینګ وکړا ته دا وکړا ما نه پدې خپل نو خوشاله دي
فیاض خان وای د تعلیم ترڅنګ کاروبار هم کوي او د ډیګری په تر لاسه کولو بعد د جوګشي چې د خپل پلار کاروبار ته نور هم وده ورکړي
کوشش مې ده ان شاء الله چې خپل کم د مارکرن د والد سره د خپل فاميلي بزنس ته نو ان شاء الله هیڅ به یو پراپر شیپ ور کوم ان شاء الله زه مو چې کم د والد سره بزنس مې زما د پراپرټي بزنس ته په خور کې او بل بزنس چې کم دی هغه زموږ کرود اویل نه چې کم دی کې کوهات اویل چې کم دی کې راوځي کم دی کې چې د میری ال تک د اویل څنګه ټیکل زموږ سره کله دا غي لکه والد سره زما چې کم دی اف سی کور سبق ویلې و بدل نه چې کوي او فرذر ډیلینګ د پاره فرذر ډیلینګ د پاره کوم خاصه د کمیونیکیشن په کار دی او ایجوکیشن په کار دی چې تم څه وځنګي خپل بزنس ایکسپاند کړو لپاره هغه زموږ والد ته دا غي سره داس کې نشته او ان شاء الله چې زه جوائن کوم نو مې به چې کم د ګورنمنت ماته چې کوم سټیکر راکړي دا او چې کم د کرنٹ بزنس د ګورنمنت سره ټیکټومه ټیکا دا
بلخوا محمد عمر د یو کاروباری کورنۍ سره تعلق لري په قائد اعظم یونیورسيټي کې سبق وایي او په دې باور دی چې پښتون ملت ډیر صلاحیتونه لري خو په کار دی چې د تعلیم لپاره یې په کار راولي
سر دا خو ایجوکیشن باندې دا چارج هم ایجوکیشن سره شو کی اب لکه چې یو ډېر بیک ورډ ایریا نه یو او ما ویشو چې د بوکر کالج لاند سم کر کالج مې انت سټډی مې خپل ټانک چې دی اول مو انت مې چې کلر کالج ټستونه و کتابونه اول نه ما سټډی کول چې 6 7 کلاس چې کر کالج اډمیشن ما خلنو ایڈمیشن وکړلای
پښتنو طالب علمانو خبرې اوریدې چې د خپل مستقبل روښانه کولو لپاره هڅه کوي. برهان علی شاه په قائد اعظم یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وای د یونیورسيټي ته ډیر لږ پښتانه را رسیږي او هغه هم صرف د پښتنو لپاره په ځانګړي نشستونو باندې. نور د عام مقابله په داخلو کې ډیر کم پښتانه هلکان جنکی بریالي کیږي.
مطلب داخلہ ملاوے گی بڑا مرغا زمنگا سرا پدی کی تو میرٹ بانے کم چیز شمیر نہ بانا تر کی سنی چونکہ زمنگ ایجوکیشن سسٹم سے یہ کوٹے سخت ہے اور سن بیکورڈ ہے پنجاب بزنی ملا نو آگن منگا کسان دینی پاگا میرٹ کی سکن والی نو آگا زمنگا پاگا جاتی کسانوں کے رش باہر آندا کو پیو زمانی ہے
پروفیسر برهان علی شاه په موجوده وخت کې د پښتنو د ستونزو په اړه داسې نظر لري.
زمون لپاره چیلنج دی پښتانه ټارګټ کیږي هغه په وزیرستان کې دي هغه په نور پاتا ایریا کې دي او هغه په پېښور کې دي که په مردان کې دي او که په نور ایریا کې په امریکا کې څه مسله وشي نو هلته به زمون پښتون خلک نه دي. اوس دا ایم ایچ بدلول زمون طرف ته کم دی. پښتانه پښتون خو ډېر سم خلک دی، ډېر امن پسند خلک دی، ډېر کار والا خلک دی، محنتي خلک دی. دوی ته په محنت کولو کې شرم نشته، دوی ته په مزدوري کولو کې شرم نشته، دوی ته که ایډمنسټریشن او لیډري ملاو شي نو په هغه داسې نه خطي نو ولې دې بي دهشتګرد شي؟
په دې پښتنه چې د نوي دور د مقابلې لپاره به ځوان کول په څه ډول تیاریږي نو موړې وای
مستقبل نہ مایوس بالکل ہم نہیں ہم مایوسی گناہ تھا اور مایوسی کمزوری کڑی کار دے پختانہ کمزوری نہیں دی صرف عروج تو پاتی سے بھی ډېر ښه خدمت روان دی. صرف چې دا نور چیزو کم زما ته دي نوي کل نه کم خلک بې لارې کوي نو ذمواري زمونږ د مشرانو او د پوهې خلکو زیاته شوې ده چې دا بې لارې کول کم دی دا هم لارې ته راواوړي او زمونږ نور خلک بې لارې نه شي او هغه ته دې دا سوچ ورکړی شي چې که چېرته لږ ډېر کمی دی نو دا هغه د دې سوسایټۍ د یو ذموار په حیثیت باندې ذمواري ده هغه د هغه کمی لپاره خپل کوشش کوي او خپل سوچ کې همیشه مثبت ساتي هغه دې منفي پر اثرو سره نه یو کوي.
د پروفیسر برهان علی شاه خبرې مو اورېدې چې د نوي کول نه یې د لا ډېر مهنت کولو غوښتنه کوله. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. که تاسو هم کومه یوه پوښتنه یا وړاندیز لرئ او یا هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ، نو د مشال ریډیو په دې شمېره خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211211.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واوري.
او ورشه.